صالح بشید
ډیر مننه ستر فروخت سیستری مسید ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي د خبرونه پر راپورونه کوي چې د بهرنی چارو وزارت وایي د سولې پر روانو خبري کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي نن دوشنبه ده د سلواغي عدالوي 19 د فبروري 8 په پیل کې له اجمل تورمان نه خبرونه اوري
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبه پورې تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشی کړای شول او په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي بشپړ خبرونه واورئ د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریز ټینګار وکړي د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی ازادي رادیو ته ویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو لپاره کېدو وروسته خپل شرایط مطرح کړي خغلی مستغنی وویل چې تمه ده د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله د کپ په څلورمه په کابل کې غونډه وکړي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه به وټاکي د افغانستان پاکستان متحده ایالاتونو او چین د استادو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېمه غونډه وړم ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبه پورې تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشی کړای شول د دغه ولایت امنیت قمندانې پرون په ویلا میا کې وویل دغه اتیا کسان چې ولسی خلک ول او د میمنې اندخوی پر لار د وستوالو طالبان لخوا تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشی کړای شول د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسی وګړي د وستوالو په بند کې پاتې دي او د غوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي د دغه کسانو د تښتول مسولیت چا نه منله او په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر ماتینسکی ټینګار کوي چې د افغانستان کړکیچ پوځي حل لار نه لري خغلی ماتینسکی دا څرګندونه پرون په غونډه کې وکړي چې روسیې ته د پوځي زده کړو لپاره د لزګونو افغان محصلانو د سوال په مناسبت په کابل کې جوړه شوې و د روسیې سفیر وویل روسیې د یو باثبات افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر یو اړتیا بولي او دا هم څو بهرنی خبرونه په تایوان کې ژغورون کې نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي ګمان کېږي دوی به د یوې ولس منځله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي دغه ودانۍ وړم ورځ د زلزلې له کبره ونړېدله د تاینان سیمې خروال لای چنګ ټی وویل ګن لا درکه کسان تر دې ودانۍ لاندې خخ کړی شوی دی تر پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان وژغورل شول په دې زلزلې کې د 200 کسان مړینه او د 500 نورو ټپی کېدل تایید شوی دی د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي آزموینه په کلکه وغندله امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې همدارز اعلان وکړ چې پر پیونګیانګ به د نویو بندیزونو د لګولو په اړه پریکړه لیک هم ژر تصویب کړي په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیر شپه د شمالي کوریا د متحده هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو د بندو دروازو شاته د غونډه د امریکا جنوبي کوریا او جاپان له غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریس پلول و په ملګرو ملتونو کې د امنیت د امریکا سفیر سامان تاپور وویل د شمالي کوریا اقدامات د نړۍ د امنیت لپاره ګواخ جوړوي
The accelerated development of North Korea's nuclear and
They with Shimali Korea the Tumi او بالستیک توغندیو د پروګرام پرمختګ د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ جوړوي دا نه یوازې د شمالي کوریا د ونګانو بلکې د ټول نړۍ سولې او امنیت لپاره یو ګواښ دی د شمالي کوریا دولتي تلویزیون 13 ورځ خبر ورکړ چې د لری واټن ویشتون کې دا توغندی په فضا کې د یو ساتلایت د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوې ده د رسنوی درپرونه مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکی میرمنو د خوشی کولو په بدل کې چې يرغمل دیونکو تختولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي د ریسپیکټ په نوم اونیزه د راپور لمخې د يرغمل دیونکو له دې ډلې سره چې په پاکستان کې ډیره د خبرې د چک جمهوریت د امنیت شورا لخوا تر سره شوې وي دوه چکی محاصلانه هانو هاو مالوا او انټونیا خیراتی چیکا د 2013 کال په مارچ میاش کې د افغانستان او ایران سرحد ته نږدې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وسلوالو کسان لخوا وتښتول شوې. د نجونې چې هغه مهال 30 کلنې وې د ترورستانو په توګه له ایران څخه پاکستان ته پر لاره وې چې وتښتول شوې. په یو ویډیو کې چې د دوی له برمته کېدو لنډه موده وروسته خبره شوه، دوی د عافیه صدیقي په نوم دغه پاکستاني ښځې د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه چې په 2013 کال کې د تروریزم په تور د متحده ایالاتو کې بندي شوې وې. د چک جمهوریت حکومت 2015 کال په مارچ میاشت کې د دې میرمنو د خشکېدو او پراګ ته د غوی د ستنېدو خبر ورکړ، خو افراطي وسلوالو ته د دې دوو میرمنو د خشکېدو په بدل کې د پیسو د ورکولو د راپورونو له خپرېدو وروسته د حکومت یو بیان ویل چې صدر اعظم بوهوسلاو سوبوتوکا به په دې اړه تبصره ونه کړي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کوو. چارواکي وایي له القاعده شبکې او داعش ډلې سره د همکارۍ په تور یې اووه کسان نیولي دي. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر جور فرانس ډیاز اوویل تورن کسان پرون په ختیځو ایالتونو والینسینا او الاکانتی او د افریقا په شمال کې د اسپانیا په قلمرو سیوتا کې سیمو کې ونیول شول. د اسپانیا د کورنیو چارو وزیر په وینا تورن کسان د یوې شبکې غړي وو چې په بشري مرستو په بار کښتیو کې د بمونو د جوړولو وسایل او برقي پرزې سوریې او عراق ته استول. د اسپانیا پولیس په یو بیان کې وایي چې د تورنو د ډلې 15 تنه د سوریې، اردن او مراکش دي چې اسپانیوي تابعیتونه لري او دوه نورې د سوریې او مراکش وګړي دي. بیان زیاتوي چې د دې شبکې په اړه د پولیس تحقیقات په 2013 کال کې پیل شوی و. په بیان کې همداراز ویل شوی چې د دې ډلې مشر د داعش له مشر سره منظمه اړیکه درلوده او هغه به په پرله پسې ډول په سوریه کې د داعش لغړو سره د واده لپاره د ښځو د جلب او جذب غوښتنه کوله. د ولتر دې محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په بغلان کې خلک شکایت کوي چې په روانو ناامنیو کې دوی په نشه کېږي او ستونزې ورته جوړیږي.
چې زخمی راوړو د اترا پاغه د طالب په نامه ولي هلته بندې نه یغنه روپۍ اخلي، چې راتښتلي جنګو نه هغه د طالب په نامه مانی نیسي، دا ډېر بېرحمه اداره ده.
په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکېچ نظامي حل لار نه لري، خو د روسیې پر دغه عکس العمل کاربوهان د احتیاط غوښتنه کوي.
خو په دې شرط چې نور ستونزې موږ ته راولاړې نه کړي، دا څلور هیوادونه چې دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا.
افغان چارواکي، اقتصادي کارپوهان او نور د افغانستان، چین او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه د کابل په ګټه ګڼي.
چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په وخت کې وي، د دوی سره زموږ اقتصاد ښه کېږي.
امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي تر توغولو وروسته بیړنۍ غونډه وکړه. د نورو راپورونو تر څنګ د ورکو عزیزانو د لاټې پروګرام هم په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. روانه خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. تر دې مخکې افغان حکومت اساسي قانون او وسلوالو طالبانو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو حضور د خبرو تر پیل مخکې د خپلو شرطونو په توګه یاد کړي، خو د بهرنیو چارو وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې یادونه وکړه چې د طالبانو له استادو سره په خبرو کې پر لنجمنو مسایلو بحث کېدلی سي. جزئیات د احمد تکل په رپورت کې.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
اسلامی افغانستان همیشه به این تاکید داشته که
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکینیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادۍ رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورمه نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په درویشتمه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي، او د شنبه په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودری وو. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه، او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شي جون هم ګډون پکې کړی وو.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت په خپل پخواني دریز ټینګار وکړي. بلخو په افغانستان کې د روسیې سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ ځکه کوي چې د افغانستان کړکیچ نظامي حل لار نه لري. الکساندر مانتینسکي دغه څرګندونې پرون هغه هیواد ته د نظامي زده کړو لپاره د لسګونو افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړي. یوسف خان زادرن له کابل نور حال راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیا د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي، او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي، او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتیتسکي دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې داسې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملې دوه هیله لري. الکساندر مانتیتسکي په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي، او هم دوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په ګډون د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه پکې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مختار ولاړې نه کی د څلور هیوادونو چې د دې توانایي لري چې سوله راولي. زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا، همدا کې زمينه باید لمنځه نه شي که ضرورت شو کومک دي دعوت شي دوی دیم کومک ته دعوت کی.
روسیا په افغانستان کې د دایښ او تاریخوالي لړ ډیرو دوه څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې کده افغانستان کړکیچ د خبرو لاره حل نشي، ممکن دا ستونزې د مرکزی آسیا لارې تر روسیې ورسیږي.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په ننګرهار ولایت کې داسې یو مرکز موندل شوی چې دولتي تیل او نور وسایل یې خرڅول. د ولایت چارواکي وایي چې په دې اړه به څېړنې کوي. شاه محمود شینواری له جلال آباد را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. شینواری صاحب، سهار په خیر. دا مرکز د چیرې و او څنګه کشف شوی دی؟
ډېر زیات مننه صالح صاحب، لکه کومه تاسې یادونه وکړله، تېره ورځ ولایتي شورا وکیل او همدارنګه شور مدني فعالانو رسنیو سره دغه مسله شریکه کړله چې دوی له وړاندې نه دغه کلا په اړه چې یوه کلا ده د جلال آباد ښار بیز اکمالاتي په ساحه کې، دوی په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. بیا چې کله ورځي ظاهرا د دغه کلا په سر باندې د جومات لکه لګېدلې چې خلک ورباندې شک ونه کړي، ور په داخل کې دا خالي کلا ده چې یوازې د تیلو بوشکې، د موټرو نمبر پلیټونه او نور وسایل چې هغه موټر پردي چې دغه پردي په دغه ساحه کې پرتې دي. د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه تیل د اردو د خواړه بلاتل دغه تخلیه کړي، بل او دین روسي ویل چې شخصي پمپونه باندې دغه تیل پرل کېدل. که ته هم د څلورمې کلې لیوا مطبوعاتي مسؤول جدن شریلانکا په خپلو خبرو کې دغه دا رد کړي ده، او نه مني د امنیت قوماندانۍ مطبوعاتي مسؤول بیا ویلي چې په دې اړه به پلټنې وشي او تر اوسه پورې لا معلومه نه ده. نه چارواکو نوې تایید کړي، خو ولایتي شورا او همدارنګه مدني فعالانو دغه ادعا کړې ده. عملا د دغه شاهي ویډیو هم اخیستل شوې ده چې رسنیو ته ښکاره شوې ده. په دغه ویډیو کې د تیلو بوشکې ښکاري، همدارنګه د موټرو نمبر پلیټونه ښکاري، یو کورلا موټر پکې ده او نورې پردې موټر چې دا په دې کلا کې ساتل شوي دي. او یو شمېر خلکو اعتراف هم کړی دی چې دې ځای کې خدي تیل اول نور شخصي پانتونه ته
خپله د امنیت قوماندانۍ څه ویلي دي چې له عاملانو سره به څه چلند کوي؟
لومړی خو دغه موضوع په اړه چارواکو خپل نظر نه شریکول، خو بیا هم د کیمیا روسیې چې ځینې نظر هم راواخیسته. دوی ویل چې موږ په دې موضوع په اړه پلټنه وکړو، تر اوسه پورې موږ په دې اړه هېڅ ډول نظر نه شو ورکولی. دوی چې رقم د نظر نه ورکړی، ولې د پلټنې خبرې کړې چې دغه موضوع به تاثیر کړي.
ډېره مننه شاه محمود شینواری. و په جلال آباد کې ومنل چې په دغه ښار کې داسې یو مرکز موندل شوی چې ادعا کېږي دولتي تیل او نور وسایل خرڅول. اوس هم ستاسو ځینې سیمیسونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د احمد په نامه اوریدونکي له هلمند لیکلي، لولسمشر محمد اشرف غنی غوښتنه کوي چې د سیاسي بندیانو په جزا کې تخفیف راولي او بیګنا بندیان دي خوشی کړي. ابو بکر صدیقی بیا له افغان چارواکو هیله کړې چې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې پوځي عملیات ژر پیل کړي، ځکه چې د پسرلي پر مهال شایي وسلوال طالبان جنگونه نور هم زیات کړي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي، افغانان سولې ته نږدې دي. محمد حسن قلمیار امیری له تخار ولایت څخه په اشکمش ولسوالۍ کې د 12م ټولګي ګڼ فارغان د کانکور ازموینې په تمه دي چې تر اوسه نه ده پیل شوی. محمد ظاهر د غزنی له مقر ولسوالۍ څخه لیکلي، په کوهبان سیمه کې دولت ضد وسلوال ځوانان هڅوي چې له دوی سره ملګري سي. د افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې سیمې ته ځواکونه ولیږي. سمیع الله بارکزی بیا په دې باور دی چې د سولې د راتلو لپاره باید په پیل کې د پاکستان د لاسوهنو مخه ونیول سي. عزت الله عظیمی له کندهار لیکلي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې د وخت ضایع کول دي، د دې پر ځای دې له امریکا او پاکستان سره خبرې وسي. او ضیاءالدین ضیا له بدخشان لیکلي، او له څلور اړخیزې کمیټې څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته مهال ویش برابر کړي.
دا وسته سو اسمیسونه چې د افغان بی سیم شبکې د 813 شمیرې د لارې مو ازادي راډیو ته را لېږل. په دې خبرونه کې دا راپور هم اوري چې د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په جګړو کې تر اوسه شاوخوا 60 کسان وژل شوي. بل راپور ده چې افغان چارواکي او د اقتصاد چارو او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه ګڼي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر شپه په یو بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه پکلکه واغندله. د ورکو ازونه د لټي پروګرام هم په دې خبرونه کې اوریدل سي. خو اوس په نوریاس نوري ته غوښتل چې نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د خبری رسنیو پر کارکونکو د حملو د زیاتوالي په ترڅ کې په بغلان ولایت کې د یوې راډیو پر دو کارکونکو د وروستۍ حملې مسأله څېړلې او لیکي. وسلوالو پر 22 کلن محمد ابراهیم هاشمی او د هغه پر ورور 40 کلن محمد موسی هاشمی د تېرې پنجشنبې په ماښام په پلخمري کې برید وکړ. د بغلان یو امنیتي چارواکي دغه پیښې په تړاو د یو برید کوونکي د نیول کېدو خبر ورکړ او ویې ویل داسې ښکاري چې تورن له قربانیانو سره کورنۍ اړیکې لري خو د برید انګیزه یې تر اوسه نه ده معلومه. نیویارک ټایمز لیکي محمد ابراهیم هاشمی چې په پلخمري کې د ادیب راډیو د خبر د څانګې ایډیټر او د سیاسي او کلتوري پروګرامونو مسؤول په یوه مرمۍ لګېدلی او په روغتون کې په کوما کې دی او د هغه ورور چې د دې راډیو یو کارکوونکی و وسلوالو سخت وهلی ډبولی و چې له درملنې وروسته له روغتونه رخصت شوی دی. د ورسپانې په وینا که څه هم د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو ډېر پام سمدستي طالبانو ته اوړي چې په دې وروستیو کې د خبري رسنیو پر کارکوونکو مرګونې حملې زیاتې کړې دي. طالبانو په جنوري کې په کابل کې د طلوع ټلویزیون و کارکوونکو ووژل او تېره اونۍ هم د حاجي محمد زبیر خاکسار په نوم د یوې دولتي خبري رسنۍ خبریال په ننګرهار کې ووژل شو چې مسؤلیت یې چا په غاړه نه دی اخیستی. خو خاکسار ته د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا چې په ننګرهار کې ډېره فعاله ده څو ځلې د مرګ ګواښونه شوي وو. موسی هاشمی نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې ده او ورور ته یې څو ځلې په ټلیفون اخطار ورکړ شوی و چې کار پرېږدي که نه وبه وژل شي. دای وای ګومان کوي چې په دې برید کې به هم طالبان لاست لري ځکه هغوی پخوا هم ورته خبرداری ورکړی و. د افغان خبریالانو د مسؤلیت د کمیټې مشر نجیب شریفي د ورځپاڼې ته ویلي چې د ده په باور سږ کال به د خبریالانو لپاره ډېر خونړی کال وي. د طالبانو لخوا شخړې د هغوی په تګلاره کې د بدلون نښه او هغه د رسنیو پر ضد د جګړې پیل دی. ستار تریبیون ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د کندوز د اوسېدونکو پر اندېښنو چې بیا یې ښار طالبان ونه نیسي تمرکز کړی دی. فرهاد چې د کندوز په پوهنتون کې د ادارې د ادبیاتو د څانګې محصل دی وایي په سپتمبر میاشت کې هله ډېر بیریدلی و چې لیدلې څو سوه وسلوال طالبان دولتي ځواکونو ته چې شمیر یې له دوی ډېر زیات او مورال هم بایللی و ماته ورکوي او دغه ښار نیسي. د ورځپاڼې په وینا څو اونۍ وروسته چې کندوز ښار بیرته افغان امنیتي ځواکونو د بهرنیو پوځیانو په ملتیا ونیو فرهاد یو څه د آرامۍ احساس وکړ خو دغه احساس ډېر دوام ونه کړ. دی او نور اوسیدونکي بیا دې ته اندېښنه لري چې طالبان به بیرته راوګرځي. فرهاد چې په اونۍ کې څو ځلې خپلې اصلي مېنې ته د کندوز له ښاره بهر ولسوالۍ ته سفر کوي وایي د کندوز له ښاره په وتو سره تاسو د لارې په اوږدو کې سپین بیرغونه وینئ او په سیمه کې دولتي واکمني هم یوازې پر هغو ودانیو پورې محدودېږي چې ځواکونه پکې ځای په ځای دي. فرهاد وایي کله چې له کندوز ښاره لرې کیږئ بیخي یو بل تصویر وینئ. د دولت په نسبت د طالبانو د حضور او نفوذ ډېر پراخوالی.
د بغلان د ډنډي غوري ولسوالۍ ځینې اوسېدونکي وایي چې هلته د روانو جګړو له کبله شاوخوا زر کورنۍ بې ځایه سوي او ولسي خلک په نشه کېږي. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
په تیرو څو ورځو کې ډنډغوري د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ د سختو جګړو شاهد دی چې د سیمې د اوسیدونکو په باور عامو خلکو ته دې جګړو سخت زیانونه رسولي دي. اوسیدونکي چې د خطر په لومړیو کرښو کې شپې سبا کوي وایي چې په تیرو څه باندې لسو ورځو کې د ډنډغوري ډېرې سیمې ویجاړې شوې دي. د سیمې دا خلک وایي چې د جګړو له امله تر اوسه د دوی په حساب 46 کسان وژل شوي او 140 ماشومان بیا ټپیان. شیرزای د ډنډغوري سیمې اوسیدونکي چې کوري جګړو ویجاړ کړی وایي چې په سیمه کې خلک د افغان ځواکونو له جدي چلند سره مخ دي.
دا منطقه ټوله یو د میاوار کړل چې زخمی راوړو دي اترا پاغه د طالب په نامه ولي الته باندې نه یو غن روپي اخلي سره تختل جنگونه هغه د طالب په نامه معنی نسی. دا ډیر به رحم اداره ده کمانډان دی قلی ودو تورزو څلور وورځ کې د مونږ ته وخت نه کوي چې له سره وینو.
د ډنډغوري د تصفیه لپاره نږدې دوه اونۍ وړاندې عملیات پیل شوي چې د معلوماتو مخې تر اوسه دا عملیات روان دي. که څه هم افغان ځواکونه په دغه سیمه کې د پرمختګ خبرې کوي خو د سیمې خلک وایي چې ځواکونه د جنگ له لومړۍ کرښې مخکې نه دي تللي. د عبدالقدوس په نوم د ډنډغوري بل اوسیدونکی وایي چې کورونه یې هدف ګرځول شوي او سره له دې چې څو ځله یې دا ستونزه حکومت ته رسولي خو ورته څه پاملرنه نه کېږي.
له هرې خوا مو په توپ نیولې. موږ چې په کوم ځای کې اوسېږو د جنگ له لومړۍ کرښې څخه 3 کیلومتره لرې دی. په دې ځای کې هم امنیتي ځواکونه لیدل کېږي او هم طالبان. بیا مو هم اندېښنې حکومت ته رسولي خو څوک نشته چې زموږ غږ واوري.
له دې وړاندې د افغانستان د بشري
حقوقو خپلوا کمیسون په زولونو د جنگ لښکیلو خوا وغوښتي چې د جنگ قوانین مراعت او عامو خلکو ته زیان ونه رسوي. یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې ملکی خلکو ته د غیر مسلکي توب او نه پاملرنې له امله مرګ ژوبله رسیږي او دا چې ځواکونه د جګړو لازمه تجربه ونه لري. له دې ټولو سره د بغلان ولایت د سولې د شورا مشر عبدالصمد ستانکزی وایي په دې اړه یې څېړنې پیل کړي چې معلوم کړي په ډنډغوري کې ډېر تلفات د طالبانو او که د حکومت لخوا خلکو ته رسیدلی دي.
معلومیږي له خیر چې دا ساحت اصفیه سي نو بیا معلومیږي چې کورونه د چا لخوا ځکه که دا سنګر وکن د کورونو لکه امنیتي نوروګانې وایي چې کورونه ایستل کړي دي.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو له لورې د عامو خلکو په نښه کول ردوي وایي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر د افغان ځواکونو عملیات په خورا احتیاط مخته ځي. د دې وزارت ویاند دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو ته معلومه ده چې بغلان په ولایت کې موږ کوم عملیات چې پیل کړي دي دوام هم چې ډېر وکړي. علت یې دا دی چې موږ کوښښ کوو په احتیاط باندې عمل وکړو، پوره تدبیر باندې عمل وکړو تر څو چې ملکي خلکو ته تلفات ونه رسیږي. دا په خپله باندې انساني او بشري ضد عمل دی او دا کار مخالفین کوي چې هغوی په خپله باندې داسې زمینه برابروي چې عام خلک ووژل شي.
له دې سره د ډنډغوري اوسېدونکي د جنګ لښکیلو خواوو د اوربند غوښتنه کوي تر څو خلک بیرته عادي ژوند ته وګرځي. په همدې ډول دوی چې خپل ډېر څه یې له لاسه ورکړي له ملګرو ملتونو او افغان حکومت څخه غواړي چې ورسره ژر تر ژره لومړنۍ مرستې وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
افغان چارواکي او د اقتصادي چارو کارپوهان د چین او افغانستان ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ جوړول د هیواد د تجارت او ترانزیت لپاره مهمه مسله ګڼي. دوی وایي چې د دې پروژې له بشپړېدو سره په افغانستان او سیمه کې سوداګریزې چارې زیاتېږي او خلکو ته به د کار زمینې برابرې سي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د چین سفیر له ولسمشر اشرف غني سره په کتنې کې ژمنه کړې چې په لږه موده کې به د دې پټلۍ د جوړولو سند د کابل او پیکینګ ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
چین کله یې خو د افغانستان د سولې له پروسې سره مرستې پیل کړي. له بلې خوا یې ژمنه کړې چې په لږه موده کې به د چین او افغانستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ جوړول د تجارت او ترانزیت له پلوه مهمه ګڼي او وایي چې له دې سره به د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ شي. د افغانستان د فواید عامه وزیر محمود بلیغ آزادی راډیو ته ویلي چې د اورګاډي د پټلۍ جوړول د ملي اوالي د حکومت په لومړیتوبونو کې دي او کولای شي چې افغانستان د سیمې د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د یوې نخلوونکې سیمې په توګه بدل کړي.
خطاهن یک موضوع بسیار بسیار حیاتی برای آینده اقتصادی افغانستان است.
دوبل دو اورګاډي پټلۍ د افغانستان د راتلونکو اقتصاد لپاره یو حیاتی موضوع ده. دا موضوع د افغان حکومت او فواید عامې وزارت په لومړی توبونو کې ده. دا زمونږ پخوانی هیله ده چې افغانستان د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو ترمنځ د یو ترانزیتي هیواد په توګه بدل کړو او دا هیله به مو د اورګاډي د پټلۍ له جوړولو پرته تحقق ونه مومي.
او آرزوی ما هیڅ وخت تحقق پیدا نخواهد کرد.
په افغانستان کې د چین سفیر یو جینګ له جمهور رئیس اشرف غنی سره په لیدنه کې ویلي چې په لږه موده کې به د کابل او بیجینګ ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د جوړولو سند لاسلیک شي. د افغانستان د جمهوري ریاست په اعلامیه کې تایید شوی چې د اورګاډي دا پټلۍ به له چین څخه پیل او د قرغزستان او تاجکستان له تای کولو وروسته به افغانستان ته راننوځي او له دې لارې به ایران ته ورسیږي. د دې پټلۍ اوږدوالی شاوخوا 2000 کیلومتره ښودل شوی چې سباندې 1000 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوالې سوداګرۍ عمومي رئیس عبدالرحیم محمد آزادی راډیو ته وویل دا پروژه به په سیمه کې اقتصادي او تجارتي راکړه ورکړه ګړندۍ کړي.
زمونږ په همسایګانو کې چین، هند، ایران او منځنۍ آسیا او دغه مملکتونه دي. په دې کې څومره چې اقتصادي حالت په مخ کې وي د دوی سره زمونږ اقتصاد ښه کېږي. دا یو ډېره غټه پروژه ده چې د 5 مملکتونو څنګه دي چې چین په خپله دی، قرغزستان، تاجکستان، افغانستان لاره د بیا ایران سره وصل کېدل دي.
جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې ویلي چې هیواد به د منځنۍ او جنوبي آسیا د هیوادونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت په یوه دهلیز بدل کړي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې افغانستان په خپله خاوره کې شاوخوا 6500 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ جوړ کړي. همدارنګه د ولسي جرګې د اقتصاد د کمیسیون غړی قدرت الله زکی وایي چې حکومت د دې پروژې د پیلولو لپاره په لږه موده کې یو رغنده میکانیزم جوړ کړي.
دا اقدام حمایت کو د افغانستان بهري لار نه لري او دا کم انتخابات چې اوس جریان لري ډېر ګران هغه کېږي خطا هم لاره چې موږ د افغانستان کې جوړ شي ډېر سهولتونه زموږ دولت او خلق ته راځي او امیدوار چې په نږدې وخت کې داسې یو پروژه افغانستان د خلق لپاره جوړ شي.
سربیره پر دې افغان چارواکي وایي چې له ترکمنستان څخه به د اقینې تر بندره پورې د اورګاډي د پټلۍ چارې په لږه موده کې بشپړې شي او هسې روانې دي چې له تورغونډۍ بندر څخه تر هرات، له سپین بولدک څخه تر قندهار او له تورخم څخه تر جلال آباده پورې ورته پټلۍ جوړې شي. د اقتصادي چارو پوه نورګل منګل وایي دا چې افغانستان بهر ته لاره نه لري نو حکومت ته پکار ده چې ځمکني ترانزیت ته زیات پام وکړي او هیواد د ایران او منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې له اروپا سره ونښلوي.
اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اجمل تورمان اوري.
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې په روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت پر خپل پخوانی دریځ ټینګار وکړي. په فاریاب کې هغه اتیا کسان چې د شنبې په ورځ تښتول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړای شول. په تایوان کې ژغورونکي نن هم د شاوخوا سلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. دغه ودانۍ وړمه ورځ د زلزلې له کبله ونړېده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا له خوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله. د رسنیو د راپورونو له مخې د چک جمهوریت حکومت تیر کال د دوو چکي میرمنو د خوشي کولو په بدل کې چې ارغمل دیونکو تښتولې وي شپږ میلیونه ډالر ورکړي دي. د اسپانیا پولیس وایي نړیوالو افراطي ډلو ته د وسلو د قاچاق هغه شبکې پیژندلې او افشا کړې ده چې د بشري مرستو په نوم یې فعالیت کاوه. او ترکیه وایي که څه هم له سوریې څخه د نورو کډوالو د منلو وس نه لري خو بیا به هم دې کار ته دوام ورکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په یو رپورټ پسې اوریدلی سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره شپه په یوه بیړنۍ غونډه کې د شمالي کوریا لخوا د یوه توغندي ازموینه په کلکه وغندله. امنیت شورا ویلي چې ډېر ژر به پر شمالي کوریا نوي بندیزونه اعلان کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازموینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د څوارلسو غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. د شمالي کوریا د دولتي ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په څلور نوي دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالي کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغو توغندي د توغولو لپاره یوه پلمه وه چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ دا حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکیمون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وباله او روسیه وویل چې پیونگیانگ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي اوسئ. دا د بیا هم تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوو کسانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خپاره کړو. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې سئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورئ، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو ته در واورو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنې دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې هیله چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د ژړی د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عاجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د لمبا شماره باندې زنګ ووهي: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. شماره یې واري بیا تکراروم: 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4. مننه د ازادي راډیو په مخه مشه.
یو زل زابل ولایت له مرکز ته خبرې کومه. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده، درې سلور ورځې کېږي. دلی د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا شماره یاري بیا تکرارېږي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو د زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کړی دا ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې د موږ سره تماس ونیسي: 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده: 0 و 0 0 2 و 4 3 1. یو ورې بیا وایم: 0 و 0 0 2 و 4 3 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ: 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تلیفون تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. ګران دوستانو، اوس راځو هغه برخه ته کوم چې ګرانو اوریدونکو آزادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د آزادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شو عزیزانو په اړه پکې معلومات دي. یا ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی، ویلی دی چې د نعمت په اړه د آزادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره، د آزادي راډیو په آرشیف کې چې ما ولید د نعمت په اړه داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم په اړه له ننګرهاره یو ورور تلیفوني پیغام موږ ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو. ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زه به راغه کندهار ولایت ته خبرې کوم. پرون تاسې د الک د ورځې کړی و د نعمت په نامه. زه اکایم د لویې د سیمې څخه خبرې کوم. څلور کاله کېږي تقریبا چې ما زره کړ شوی دي. پرون تاسې د دوشنبې په ورځ اعلان ته ورما ترسوي راغلي. دا سامهال ټلیفون نمبر مو 0115-9015
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم په اړه کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم. جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه پنسلم ماشوم دی چې تور جامې پسند دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کول شي چې راشي تر لاس یې کړي. ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کین پورته وای. کول شي چې راشي تر لاس یې کړي. موږ د ټلیفون شمیره ده 0 3 4 5 5 کدا ماشوم د هر چای کول شي چې راشي او تر لاس یې کړي.
ټلیفوني پیغام مو واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوی پاکله چې تاج محمد نومیږي له آزادی رادیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د تیاری بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد پاکله پکې معلومات تاسو ته خپاره کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان سبو پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډو پرون نه و نیولې، نه د مې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسې مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسې په ریاډو کې شته 0-308-10-15-103. دغه زما نمبر دی. یو وارې بیا درته وایم 0-308-10-15-103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی علامه سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران وروره، د تاسې تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادي رادیو په آرشیف کې ثبت شوی دی د تاج محمد پاک له راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره وو.
الو السلام علیکم. د جزیر ولایت کې ابو بکر مصالح ما یو الک پیدا کړای دی د تاج محمد په نامه باندې. او 18 کال عمر لري. دلته پلار یې بکی اکا دا هغه څنګه کله ورخې وایي. نو چیرې دغه د ما تاسې ته ووایاست. زه به دا الک فلاس باندې ورکړم 0-1-0-4-4-8-1-0-1. شماره یو ځل بیا وایم 0-1-0-4-4-8-1-0-1. دغه ما شماره ده که چیرې پلار یا دلته اکای زنګ وای کله وخت خدای شماره ډیره په تلیوانه باندې وای. یا د دوه شماره ما ته ووایه په سوکه باندې. زه به دوه شماره نیمشته کړم. خدای په امان. نور وخت نه ضایع کوم. خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو موږ غاغله ازادي رادیو څخه په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانه پروګرام ته واګیاست. محترم اوریدونکو، اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوي. کېدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي. دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، ازادي راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم. زه نور احمد غلام نجیزی د کندهار ولایت د اولی ناحیې اوسېدونکی یم. زما ورور د غلام حیدر په نامه د 2.5 کاله کېږي چې د خپل کور څخه نادرکه سوی دی. د شپږمې ناحیې په سیمه کې نادرکه سوی دی. د 5 کالو په عمر دی. زما سرجي په دغه شمېره زنګ وهي: 0 اویا شپږ اویا شپږ اتیا اووه سوه پنځلس. بل شمیره ده: 0 اووه سوه څلور دېرش پنځه اتیا صفر اته. یو ځل شمیره بیا تکراروم: 0 اووه صفر اووه شپږ اته شپږ اووه یو پنځه، 0 اووه صفر صفر درې څلور اته پنځه صفر اته. مننه.
ما یو د کاکا ویلي د 1000 کاله کېږي چې ورک شوی د احسان الله په نامه دی. د کندهار په جاغا په جرتو په سیمه کې ورک شوی دی. هر مسلمان ورور ته که چېرې د احسان الله په حق معلومات وي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دې په دغه شمېره زنګ وکړي: 0 اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یوویشت. شمېره زر بیا وایه: 0 اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې سوه یو.
بلے، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ٹیلی فون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالہ کیجیے محمدی اور نادر کر دے ڈاکٹر عمر دے گئے دوست محمد دی
السلام علیکم، ما یو دا کازوی دی چې نمی شهر احمد دی، دا پلار نمی نور احمد دی، دا دره کاره کیوی چو رکسوی دی، یز درکه نسته. کم حیم مشهور پا لالا دی، کار چاپی دا کروی پا دا غشمیرا جماعت زنگوی، جی زر اغوانی شیرنی لده. سپر آویا اوه جی سپر اتل سوارلس، شمیرا زر بیا تکراروان سپر آویا اوه جی سپر اتل سوارلس. سلام علیکم.
السلام علیکم، زه محمد مختار د لغمان ولایت د ولسوالۍ په دوستانه تاسو سره تماس کې. زموږ یو څه په نوم د محمد اشاق باندې 15 کاله کېږي چې د کراچۍ ښار نه ورک دی. چا ته معلومات دي؟ نو موږ په دې نمبر باندې تماس کې 0 اووه سوه پنځه اتیا اتیا اتیا. وسلام.
نوروز پولیس کار نه نوروز ته موږ لاته ورکړه ما برکه ده خو زه به ګوندار دي څو نه څه کولو ده دا ځنه کې کاپم ده او کله چې سره معلومات دي ما ته معلومات راکړي نو موږ له مسواري په لایې د غزنې ولایت نو دې په سرګردان بخښه ته سوال ان شاء الله ان موږ رسیږي نو چې لیلا نه باید ونه دا شي د مشماره د
0 اووه سوه درې نهه سوه پنځه نوي درې.
نو موږ ته د په دې شمېرې زنګ ووهي 0 1 5 7 8 5 7 8 بیا شماره یو ځل بیا تکرارم 0 1 5 7 8 5 7 8 بله شماره وایم 0 1 5 7 8 5 7 9 په دغه شماره کې زموږ سره زنګ ووهي 300,000 انعام لري. وسلام.
الو السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د نایو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما نوم ماجد تی دی. دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم. نایو ورور سمې ولان نیږي زیات کم شپانه سی اولس کال عمر لري. دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه تللی دی. نو هیڅ معلومات درک نشته که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان ده په حق له معلومات لري. ما د دې په دغه شمېره باندې زنګ وي 0 1 5 1 5 3 1 0 1 5 1 5 3 1.
السلام علیکم. زه عبد الستار یم لپاره د ولایت ګلستان د ولسوالۍ نه زیو رکسو چې قاریم د ابراهیم په نامه باندې تقریبا 15 کال کېږي چې څه معلومات د قاریم د ابراهیم ماته نشته. د کندهار او د بولدک پر لوی لار باندې رکسو دي. نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاریم د ابراهیم په اړه معلومات لري او ماته تلیفون وکړي. زما تلیفون شمېره ده 0 1 5 2 9 8 3 9. یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم 0 1 5 2 9 8 3 9. وسلام. به احترام یو جهان مننه د ازادي راډیو څخه چې زموږ پیغامونه د شریعت او سلام
علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه د بلاد جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو ځای چې نقیب الله نومیږي 8 کلن دی. تقریبا 2 کاله کېږي چې کور نه لاګرکه شوی دی. که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلي 0 1 9 8 4 4 4 9 10. بې ځایه تلیفون نه دی نه کوي. که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي 50,000 افغانۍ شیرینی هم ترلاسه کولی شي.
زنګ محمد کندهار څخه خبرې کوم. زه غواړم د سلامونه وایم. زما یو د محمد زیو رکسوري د 3 کال کې ضرورت پیښ پلنو ما محمد دفتر نوم اتا محمد شوی ارچا که پیدا که و داوش مراج ما ترزم گوه شنستی که هم 0 1 5 0 8 4 4. شنره از ارجاتی که هم 0 1 5 0 8 4 4. جای زر اوانی شیرنی و کول که کارچا پیدا که و داوش مراج ما ترزم گوه نور وقت نوی سن نخطه پاموز. مزمز یوان جلیت
به فرمینی پنامه ده سیستم اوراز دور کافی ده. زرغون کوټ پونیا کالی تور پهلمه تور بوتونه په ساده هر مسلمان ورور کا پیدا کړی پر دا چې په مشنه راځي اوی ته نه چې د کندهار ولایت څخه خبرې کوم 0 1 5 9 5 10 8 3. یو چاره ته وویل چې د سربند سره پیدا شوی ده هغه ورور ته پیدا کړی پر دا چې په مشنه راځي اوی ته ونه چې وسلام.
بله السلام علیکم. زه به شیرنده له هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما جواب کا د چنرزان نیږي د دادی الله اکا دی د محمد اسحا اکا دی د حجلال ګل هوا تازه ګل اکا د اکا زوی دی د بایغسه څخه د ډیر شکاله کیږي چې دی تللی دی هیڅ درک هیڅ معلومات نشته. هر ورور مسلمان تک د د په حق د معلومات او مشتري په دغه نمبر څخه د ټون کې 0 1 5 2 2 5 7 9. کچیر دا نمبر نو سرخ بل نمبر دی 0 1 3 9 8 3 1 10. نو زه واقع دی چې مرزان نیږي د 10 کال کې چې ورک دی هر مسلمان ورور ته کفات یو مشتري په دغه نمبر ټلیفون کې 0 1 5 2 2 5 7 9. نمبر یو ځل بیا وایم 0 1 5 2 2 5 7 9. هر سړي که د دغه سړي په اړه و مشت معلومات راکړه 1,000,000 افغانۍ به شي دي. وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شو عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نه وي خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. دا د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګراممو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
دیدن را کوا رچ کول دسته که خیرون دیدن را کوا سودا گرنیو چه تولد سیمو سر تکی Thank you.